په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پایلو د ماشام تر و بجو دوام لري. نن یک شنبه د 14 مریز کال د 15 چې د 2021 میلادي کال د اپریل 15 سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیتی چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
په افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواخي مغلسیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي.
چې له موږ سره ژمنه کړي د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کیږي او په سلهاوو میلیونو ډالر تجهیزات دي.
د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. د یو افغان ورزشی لوبغاړي د ژوند کیسه به هم واوري.
هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
خو لمړی خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانی ولسوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشت لژه درويشت کسان د بغداد په ورختون کې د اورلګیدنې لکبله مرسوي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګري ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغله سراجوي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي خو مخې ته لرسېدو وړاندې ونیول شول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کندهار په ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي کمانډان وژلې. دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه کمانډان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه تر سره شوی د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي تر خپل وسی د جګړه تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډي په ارتباط وو چې د لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو لمخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتې پورې له افغانستانه وځي خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 114 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 15 میلیون ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوک
واکسین برابر شي.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې وروستیو شپو ورځو کې په نسبي ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری لشتل ژ دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړ سوي دي. په دې وروختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی اور پروند اکسیجن د بيد 14 له کبله ولګید. روغتي مسولین وی په دې پېښه کې څلويش نور کسان ټپيان سوي دي. چارواکي وی په وروختون کې له 160 کسانو څخه نوي تنه ژغورل سوي دي او په وینا اور اوس کنټرول سوي دي. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره شوې ویلي دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره بیا هیڅ کله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشیز منډو تر پر محل هم ویلی و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سیمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل دوره کولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چی پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایرانی بیړیو یو ده چې سمودوړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوی و. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې واد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بي پيلوټ الوتکې وشتل شوی وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او کنه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 10.3، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دوی که څه هم د دغه سفر کارانه ته نه یادوي، خو وايي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو غوښونو او نړۍ ته د ورپیښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندیښنې سته، خو د افغانستان حکومت وايي نظام ورپیښ غوښونه مهارولای سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیزو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی کې تروریزم در افغانستان باقی مونده و
بقایا دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیک تګلارې ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د 01-02-03 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي، ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس ته پرتې دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوو.
دوستانو، و امریدل چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتو د مشر سفر داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ، او هڅه کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبرې ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي، او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه رالوي.
د افغانستان لوی درسیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیتر ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای هوایی شان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغلی موهی پای بهرنی پوزیان با په افغانستان که فیزیکی حضور ونه لري، خودودی ملاتړ و مالی مرستې به په پوزی برخ که ده تیر په تیر لافغانستان سره دوام لري. دا څرګندونې وندښنې په داسې حال کې دي چې لافغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال میکینزی ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12:00 او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 15:00 سپه خبرونه لري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سیز مور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار ووري او خبرونه راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې وړاندې نورو مطالبه تو ورسو، لاسمت سروان خبر ووري چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمی پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. د په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالی و او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالی شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالی شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانیدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپل دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیتزر معتبره جایزه ګټلې، د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا وخت ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي؟ وای هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډیر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنۍ دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغه سی یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وای یوازې ځانګړي ځواکونه کافی دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت د لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وای چې له داسې وضعیته پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوز ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وټلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې د سشکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوی لوی لوبي سټیج ته راشي. لوی لوبه هغه سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي کښلی چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسم یو نړیوال راپور. د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریښې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندریو له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور چمتو کړی.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغه عملیاتو هدف د په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي لمانځه تللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور نمخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمه په دې تړاو غبرګون نه دی خودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشت کې د یارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوی. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه وژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلند اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرت افغانستان ترازود افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکي علي رضا قرباني اوس په ایران کې گچکاری کوي. شغلی قرباني چې د گچکاری کالی اغوستي په دې ورستیو کې په فیسبوک خپل عکس پور کړی او لیکلی دی لکومه ځای تر کومه ځای. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوتسال ورزش ته د شغلی قرباني هلې ځلې او له حکومت ته د ګلې رختل سوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکو 9 کلن علي رضا قرباني وس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمکار ودانیو کې گچکاری کوي. د د فوتسال په میدانونو کې 15 کال لوبیدل او د افغانستان لاړخه په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون کړی دی. خلص مودی رئیس د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې گچکاری کوي. د پدې ورستیو کې د گچکاری په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته لیکلی چې لکو مزایا تر کو مزایا. د قربانی په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بی پروايي یو اعتراض ده.
تبرې سوري کې گزارشه مو فقط شرایط ناراحت بودند.
د هغه کیسې په اړه چې می وکړه زه دغه شرایط ناراحته کړی يم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دې دغه لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ خبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي ټلویزیون کې د ورزشي خبرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قربانی په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره گاونډیو هیوادونو ته تللی او د ته په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یو ژمنه هم عملی شوه نه ده.
یک
ورزشی ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ نه دی سوی. قربانی هڅه کوله چې د فوتسال په برخه کې یو نوموته ستوری سي خو اوس اړ دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او گچکاری وکړي.
د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو په ټیم کې د قرباني شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې سلورم مقام خپل کړي. د قرباني وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي خو هیله من دی چې د فوتسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده. سو دی او د ده په څیر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په امریکا کې یو نوې جوړ شوې کمپنۍ وایي چې داسې الکترونیک موټرې جوړ کړې چې بیټرۍ له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان تفصیل راکوي.
یو نوی تاسیس شوی امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 4 کسیز الکترونیک موټر جوړ کړی چې الوتلی هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو وړتیا هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي خو لومړنۍ نمونه د دروس پر لیو لپاره وه، مګر دا یوه د 4 تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست وزرونه یې په اتومات ډول راټولې شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا 9000 ډالر ټاکل شوی دی.
وسن ته څومره خبرونه سرچکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسي زړه نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سرور دانش د بریټ پلان درلود. دی وایي د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کندهار پر ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قومندان وژل دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان رسنیو ته ویلي د قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 250 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 25 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرانیان وځي نور جګړه د څه لپاره. دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي تر خپل وسې د ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایي د سګیر نظری ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري. لشتر لږه درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له کبله مړه شوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پېښه کې 40 نور کسان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوالي جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پرولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکي بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د دغه دریو ایراني بیړۍ یوه د چې سمودوړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوی.